بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. ایزانو نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لمریز کال د تلې د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 1440 د ربیع الاول د میاشتې له درېیمې او همدارنګه د 2022 میلادي کال د سپتمبر له جشمې نیټې سره سمون خوري. ایزانو زال یسقر عبیدی سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي یو چې نننۍ مازیګرنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سرسم د ایران، افغانستان، سیمه او نړۍ نوې خبرونه درته وړاندې سي. بیا به په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د دوام د لاملونو په هکله یو سیاسي تبصره واورئ. ورپسې به هم د ایران سیل په زړه پورې خپرونه کې د ایران د ښکلي منظرو، طبیعي او لرغوني آثارو په هکله تاسو ته معلومات درکول سي. له هغه وروسته به هم ستاسو په ژغونو، لیکونو او شعرونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ چې په دې سره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي. او موږ به هم ستاسو له درانه حضوره رخصت سو یادونه کوم چې www.parsi.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ووینئ. پښتو نه نیوی @yahoo.com مو ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، ایران د مذاکراتو میز نه خالی کوي او امریکا دی د پریکړو په ترسره کولو خپله زړورتیا وښیي. کابل کې په یوه شوانیز مرکز باندې په ځان مرګي برید کې په لسګونو محصلینو ته مرګ ژوبله اوښته. ایران د کابل د چاودنې د مجروحینو د درملنې لپاره او ایران ته د هغوی د لیږدولو لپاره د چمتووالي اعلان کړی. مقتدا صدر د کابل د چاودنې په غبرګون کې ویلي چې د دغو پیښو مسؤلیت د طالبانو حکومت ته ورګرځي او سینیستي ځواکونو د خپلو جنایاتو په دوام کې دا ځلې د ماشومانو په ښوونځی برید کړی. تفصیلی خبرونه. د ایران خارجه وزیر د دې په بیانولو چې د ځینې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستیو میاشتو کې هڅه کړې چې د امریکا پیغام ایران ته او د ایران پیغام امریکا ته ورسوي، وویل د ایران خارجه وزیر هم د امریکا پیغام مشتره وړی و. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د ملګر ملتونو په غونډه کې د ګډون په موخه په نیویورک کې حضور لري، د عراق د بهرنیو چارو له وزیر فواد حسین سره تر کتنې وروسته ایرنا رسنۍ ته وویل چې د عراق خارجه وزیر د ایران لپاره د امریکې پیغام راوړی و. هغه زیاته کړه ایران د یوې ښې موافقې د ترلاسه کولو په موخه جدي اراده لري او د یوې پیاوړې او دوامدار موافقې په لړ کې له هیڅ ډول هڅو څخه نه ترشا کیږي. د مذاکراتو میز نه خالی کوي، اوس امریکایان باید د پریکړو په ترسره کولو خپله زړورتیا څرګنده کړي. د ایران خارجه وزیر د بندیزونو د ختمولو د مذاکراتو په هکله هم ویلي امریکایان تر نهو ورځو وروسته خپل نظرونه وړاندې کړي او په ځینو موضوعاتو کې چې ایران لپاره اساسي رول لري متن کې بدلونونه راوستي او هغه یې مبهم او د تفسیر وړ ګرځولی دی. د ایران خارجه وزیر د دې په بیانولو چې هر پیاوړې موافقه باید له شک او شبهه پرته ښکاره او روښانه وي، جوته کړه چې له یو متن څخه باید لس بیلابیل معناوې وانخیستل سي، بلکې د متن ټول لوستونکي ورڅخه یو واحد معنا وباسي. هغه همدارنګه د امنیت شورا د غونډې په ترڅ کې د ایران او د فرانسې د ولسمشرانو ترمنځ ملاقات ته هم اشاره وکړه او ویل مکرون د ایران لولسمشر سید ابراهیم رئیسی سره په لیدا کاته کې اڅه وکړه چې په وړاندیزونو سره د لولسمشر په کچه د ایران دریځ ورزوي او د موافقه په لړ کې د پرمختګ لپاره خپل نظرونه بیان کړي. کابل کې په یو شوانیز مرکز کې په ترهګریز برید کې لسکونو افغان محصلینو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د کابل په جلسمې حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې په یو روزنیز مرکز باندې په ځان مرګي برید کې 9 کسه وژل سوي او 22 نور ټپیان سوي دي. په کابل کې زموږ د خبریال راپور سره سم نن سهار د جلسمې حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې د کاج په نوم په یو تعلیمي مرکز باندې ځان مرګي برید سوي دی چې د عملی پلسکونو محصلین وژل سوي او ژوبل سوي دي. دغه راپور سره سم د کاج په تعلیمي مرکز کې صد پاسه 150 شزینه او نارینه محصلینو د کانکور د ازموینو د تیاری په کلاسونو کې برخه اخیستی وه. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور رسنه ته وویل په تاسف سره په دغه پیښه کې زموږ 19 عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسیدلي او همدارنګه 22 تنه نور زخمیان سوي دي. عاملین زموږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي او ډېر ژر به ونیول سي. افغانستان په روسي میاشت کې د قندوز، مزار او کابل په شمول په مختلفو ولایتو کې په شوانځي او جماعتونو باندې د خونړیو ترهګریزو بریدونو کتونکي وو چې د عملی په سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې او د دغو اکثرو بریدونو مسؤلیت هم د داعش ترهګر ډله په غاړه اخیستې ده. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت په سختو ټکو سره د کاج په تعلیمي مرکز باندې د ترهګریز برید غندنه کړې ده. زموږ د خبریال د راپور له مخې نن سهار د کابل په دشت برچی سیمه کې د کاج په تعلیمي مرکز باندې ځانمرګی برید سوی چې د عملی 22 تنه محصلین وژل سوي او 30 زیات ژوبل سوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ولیکل د ایران اسلامي جمهوریت په سختو ټکو سره د کابل په لویدیځ سیمه کې په یو تعلیمي مرکز باندې د ترهګري برید غندنه کوي چې پکښې بې ګناه افغانان په تېره بیا ښځینه او نارینه محصلین شهیدان سوي او ژوبل سوي دي او له دې لارې د قربانیانو کورنیو سره خپله خواخوږي څرګندوي. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړی استازی په کابل کې د کاج د تعلیم مرکز د ژوبل سویو محصلینو سره د هر ډول مرستو لپاره د چمتووالي اعلان وکړ. د تسنیم د خبري اجانس له راپور سره سم د اسلامي ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي د طالبان د حکومت د روغتیا له وزیر قلندر عباد سره په ټلیفوني اړیکه کې د کاج د تعلیمي مرکز له مجروحینو سره د هر ډول مرستو لپاره چمتووالی ښودلی دی. کاظمي قومي د کابل په دشت برچی سیمه کې په تعلیمي مرکز باندې د ترهګریز برید په غندلو او له قربانیان سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې تهران چمتو دی ژوبل سوي کسان د درملنې لپاره ایران ته راولېږدوي. د ویل ده چې نن سهار د کابل په دشت برچی سیمه کې د کاج په تعلیم مرکز ځانمرګی برید سوي چې لسکونو محصلینو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه په بېساري ډول زیات سوي او تېره اونۍ هم د کابل د وزیر اکبر خان د جامع جومات سره چاودنه وسوه چې د عملی یو شمېر کسان ته مرګ ژوبله واوښته. بل خبر دا چې په عراق کې د صدر د سیاسي بهیر مشر مقتدی صدر ویلي چې په افغانستان کې د پرله پسې چاودنو او د ملکي وګړو په تېره بیا شیعیانو د وژلې مسؤلیت د طالبانو حکومت ته ورګرځي. د سومریا نیوز له راپور سره سم د عراق د صدر د سیاسي بهیر مشر مقتدی صدر په کابل کې په یو تعلیم مرکز باندې د چاودنې په غبرګون کې په خپل ټویټر کې ولیکل کوم داسې دولت دی چې له خپل ولس څخه دفاع نسی کولای، کوم داسې دولت دی چې هر اونۍ د چاودنو ننداره کوي چې خلک پکښې وژل کیږي. بلې هو، دا د طالبان حکومت دی. صدر زیاته کړې، زه دلته له نجف اشرف څخه طالبان د هغو چاودنو مسؤول بولم چې اوس مهال د عامو خلکو او زموږ د اهل تشیع وړونو ژوند اخلي او هیڅ لیرې نه ښکاري چې په نږدې راتلونکو کې دغه بریدونه زموږ هغه اهل تسنن وړونه هدف وګرځوي چې د طالبانو له حکومت سره مخالفت کوي. مقتدى صدر جوته کړه چې یا طالبان دروانو پیښو څخه راضی دي یا دا چې د افغان ولس په ساتنه کې پات راغلی دي. وسه باید نړیواله ټولنه د افغانانو د کړاوونو د ختمولو په مخه اقدام وکړي، ولې چې افغان ولس د آرام ژوند غوښتونکي دي خو برخلیک یې له مرګ سره تړلی دی. بل خبر دا چې د سیونیستي رژیم وحشي ځواکونو په فلسطین کې دا ځلې په یوه ابتدایي ښوونځی باندې په برید سره ماشومان او ښوونکی یې ډبولی دي. د روسیې الیوم له راپور سره سم د فلسطین په الخلیل سیمه کې د معارف رئیس اعلان وکړ چې د سیونیست نیواکرو وحشي ځواکونو د هله د الهاجریه پر ښوونځی باندې برید کړی او ښوونکي او ماشومان یې سخت ډبولی دي. عاطف الجمل د یاد سیمې د معارف رئیس د دې په بیانولو چې سیونیستي اسرائیلي ځواکونو په ماشومانو او ښوونکو یې اوښکې بهوونکي ګاز استعمال کړي وویل، په دغه برید کې یو ښوونکی سخت ټپي سوی او دوه تنه زده کوونکي هم د اسرائیلي ځواکونو له لورې بېول سوي دي. دا برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې تېره ورځ هم یو وکلن ماشوم د ریان یاسر سلیمان په نامه د سیونیستي ځواکونو په برید کې په شهادت رسیدلی دی. یاده پیښه هغه مهال رامنځته سوه چې سیونیستان د بیت لحم په ختیځه کې د فلسطیني زده کوونکو د نیولو او ډبولو پسې راوتلي وه. د روسیې ولسمشر ویلي لویدیځ واله به هیڅ ډول هڅې نه وسپموي او په هیوادونو کې د خپلې خوښې حکومتونو د رامنځته کولو لپاره د وینو ویالې وبهوي. داوا له راپور سره سم د روسیې ولسمشر د کامن ویلت د خپلواکو هیوادونو بخښنه غواړم د کامن ویلت یا مشترکو ګټو خپلواکو هیوادونو د غړو د استخباراتو له رئیسان سره په کتنه کې ویلي دي چې لویدیځ واله تل ستونزې او بحرانونه رامنځته کوي. پوتین خبرداری ورکړی چې لویدیځ وال هیڅ تاکتیک نه پرېږدي او پر هغه هیوادونو فشار راوړي چې د پرمختګ لپاره خپلواکه لاره غوره کړي. هغه زیاته کړه که یو هیواد د خپل برخلیک او راتلونکی د ټاکلو هڅه وکړي د امریکې او د لویدیځ والو له فشار سره به مخامخ سي. د روسیې ولسمشر خبرداری ورکوي چې لویدیځ هڅه کوي چې سناریوګانې رامنځته کړي تر څو د خپلواکو دولتونو د ګډو ګټو په ساحه کې بېثباتي رامنځته کړي. پوتین همدارنګ ویلي چې زموږ دښمنان او سیالان د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د شخړو او جګړو په رامنځته کولو سره خپل موخو ته د رسیدو هڅه کوي. موږ د هیوادونو ترمنځ د پیوستون د زیاتولو په لټه کې یو. د روسیې ولسمشر همدارنګ یادونه کړې لکه څنګه چې موږ د یو قطبي نړۍ د سقوط شاهدان یو، زموږ هیوادونه له زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. په هر صورت یو ډېر عادلانه نړۍ زموږ د سترګو په وړاندې شکل اخیستونکی دی. پوتین خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې مشت ترهګر شایي د دغه سازمان د غړو هیوادونو په پولو کې جنایي پلانونه ترسره کړي. د همداراز ویل له اوکراین سره اوسنۍ جګړه د شوروي اتحاد د ړنګېدو یوه پایله ده. د روسیې سربیره د پخواني شوروي یو شمېر هیوادونه چې په هغو کې آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بیلاروس، تاجکستان، قرقیزستان، قزاقستان او مالدیو د خپلواکو دولتونو د مشترک المنافع غړي هیوادونه دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرا
تا در من آوریدون که در پروگرام پا در برخه که وارو پا افغانستان که در خونه بریدونو در دوام در لامل پا حکل تاسته یا سیاسی تبصرا ورانده که هیله در ترپای رسر ملگره واسه. د خبر سوي راپورونو پر بنیاد نن سهار د کابل په دشتي برچي سیمه کې د کاج پر روزنیز مرکز کې په وزن مرګ برید کې په لسګونو افغان زده کوونکو ته مرګ جوب لاوښته ده. دغه ترهګریز برید هغه مهال سوی چې افغان زده کوونکي د پوانتون د نوملیکنې په موخه د ازموینو لپاره تیاری نیولې. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د خلکو او په تیره بیا د اهلي تشیع او د هزاره لشکیو د امنیت د تامینولو په باب د طالبانو حکومت هغوی ته پوره پوره ډاډ ورکړی و. خو سره له دې د افغانستان په مختلفو سیمو من جمله کابل کې خونړي بریدونه او ناامنۍ نه یوازې کمې سوې نه دي، بلکې ورځ تر بلې حالات په خرابېدو دي. قسم د معمول سره سم د دا اشتراکګره ډله د دغه ډول بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي، لیکن ویل کیږي چې د افغانستان په خاوره کې له شلو زیاتې ترهګرې ډلې فعالیت کوي چې د خپلو شومو موخو په لړ کې د دې هېواد د خلک وژنې او په وینو کې لغړوي. که څه هم د افغانستان مخکنی دولت هم د دغو ترهګرو ډلو په فعالیتونو باندې اعتراف کړی و، لیکن په تېر یو کال کې چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړي، ترهګریز بریدونه په تېره بیا قومیتي او مذهبي بریدونه سخت زیات سوي دي، چې یو لامل یې د قدرت په سر د طالبان له ډلې سره د داعش د ترهګرو سیالي بلل کیږي. همدارنګه د طالبان له لورې د واک انحصار او د مذهبي شخړو د رامنځته کولو په لړ کې د ځینو ډلو ټپلو هلې ځلې د یادو بریدونو د زیاتېدو له نورو لاملونو څخه دي. افغان کارپوه سید عباس حسینی په دې اړه وایي، په افغانستان کې د سولې، سیاسي ثبات او امنیت د ټینګېدو یوازنۍ لاره د ملي او ټول شموله حکومت رامنځته کول دی. کنه وینو هر یو ډله په دغه یواد کې د خونړي او تاوتریخوال لپاره له اړینې انګیزې یا ارادې څخه برخمنه ده څو د طالبانو حکومت په شا وطن بوي. په دې منځمان کې ځینې سیاسي محفلونه په افغانستان کې په خونړي بریدونو کې د مختلفو هیوادونو او په تېره بیا د افغانستان د سیال هیواد د استخباراتي اداراتو رول نه ردوي، او په دې باور دي چې مختلفې استخباراتي ادارې په افغانستان کې له نیابتي او لاسپوڅو ډلو او ټپلو په کارولو سره د خپل قدرت د زیاتولو او د سیالانو د لیرې کولو په هدف لوبې کوي. د افغانستان د چارو وتلی کارپوه پیر محمد ملا زهی په دې اړه وایي، په تیرو 14 کلونو کې او د شوروي له لورې د افغانستان د نیواک پر مهال په دغه هیواد کې د استخباراتي اداراتو فعالیتونه زیات شول، چې ښکاري اوس هم دغه فعالیتونه په پوره زور سره دوام موندلې دي. په دې خاطر تر هغه پورې چې د افغانستان د ستونزو د هوارولو په موخه د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو لپاره یو چوکاټ رامنځته نه سي، په افغانستان کې د ناامنیو ختمېدو ته تمه نه سي کېدای. په هر صورت کې په افغانستان کې د ځان مرګو بریدونو د دوام یو ټولو مهم لامل د دغه ډول بریدونو د ترسره کولو تبلیغ کوونکی او هڅونکی کسان دي، یعنی هغه کسان چې خلک دا ډول بریدونو ته تشویقوي، چې دغه ډول تبلیغات هم اکثره د پاکستان په دینی مدرسو کې او په افغانستان کې د ځینو ترهګرو ډلو له لورې د مذهبي او قومیتي لږکیو په ضد ترسره کیږي. دا په دې معنی ده چې ځینې کسان د ناسمو دیني تعلیماتو تر اثراتو لاندې او د ځینو شومو کړیو او همدارنګه سیاسي ډلو د اهدافو په لړ کې په ځان مرګو بریدونو لاس پورې کوي. په دې خاطر د دغه ډول بریدونو د ختمولو لپاره باید هغه ناسم دیني تعلیماتو ته چې د ځینو بهرنیو مدرسو او ترهګرو ډلو له لورې د دین ترنامه لاندې د شومو اهدافو په موخه ترسره کیږي د پای ټکی کښوښودل سي. هغه څه چې په افغانستان کې د اندېښنو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی، هغه په مذهبي تاوتریخوالو باندې د قومي تاوتریخوالو د بدلولو هڅې دي چې کولی سي د هېواد د بحران او خونړیو تاوتریخوالو یو نوی بهیر ته دننه کړي. په داسې حوالاتو کې د خلکو له لورې د نورستان په ولایت کې د طالبانو له لاس څخه د دوو ولسوالیو وتل د نامنیو د خپرېدو ښودنه کوي، چې د سمې واکمنۍ په اعمالولو او عوامو خلکو د رضایت په ترلاسه کولو کې د طالبانو د کمزورتیا او د خپل سر وژلو د امله رامنځته سوي دي. د سیاسي تفسیرې پای. په هم د ایران سیل په زړه پورې خپرونه کې د ایران د ښکلي منظرو، طبیعي او لرغوني آثار پکله تاسو ته یوه خپرونه وړاندې سي، او له هغه وروسته به هم ستاسو په غږونو لیکونو او شعرونو مشتمل هر کله راشه خبرونه واورئ چې په دې سره به مو د نن ورځې یو ساعته پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. خو یادونه کوم چې www.parsi.com/ps زموږ د پاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ.
د ایران سیل گرانو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ایران سیل په لړۍ کې نن هم د زنجان خر کتنې ته دوام ورکوو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه را سره د ملګرتیا وخت او فرصت ولرئ. عزیزانو، یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمې له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره ملو اوسئ.
رانوریدونکو، د زنجان د سیاحت د ګڼو جاذبو په منځ کې مسجد حسینیه اعظم یو ځانګړی مقام لري. حسینیه اعظم د محرم په میاشت کې د مذهبي سیاحت یو ډیره مهمه جاذبه ګڼل کیږي او په کال 1318 لمریز کې د ایران د لسم معنوي میراث په توګه ثبت شوی دی. د زنجان په حسینیه اعظم کې یو جماعت او څلور شبستانونه شامل دي چې هر یو یې د خپل پراختیا او موقعیت له نظره د مختلفو کارونو لپاره استعمالیږي. جماعت د حسینیه تر ټولو پخوانی ودانه ده چې لرغونوالی یې څه باندې 400 کلونو ته رسیږي او نن سبا د جماعت د اصلي انګړ او د ورځنیو پروګرامونو مرکز دی. د زنجان حسینیه اعظم څه باندې 12,000 مربع میټره پراختیا لري او د کتابتون، مختلفو شبستانونو، دارالشفا او د قرض الحسنه د صندوق وغیره په شمول ګڼې کلتوري، مذهبي، درملیزې او خدماتي فضاوې او امکانات لري. د حسینیه د حاج میرزا محمد تقی او حاج میرزا بابایی په نومونو د دوو کسانو لخوا وقف شوی ده. دا جماعت له مینا ورسته د اسلامي نړۍ دویمه ستره قربانګاه ده. د محرم د میاشتې په اتمه نیټه د زنجان له ټولو ښارونو او کلو څخه د آزادارۍ ټول هیئتونه او دستې د ماتم او آزادارۍ لپاره دغې حسینیې او جماعت ته ورځي. د دغه ولایت خلک او حتی د هیواد د نورو ولایتونو اوسیدونکي خپلې نظرانې د محرم په اتمه، یعنی د تاسو آپ شپه، دغه حسینیه ته ډالۍ کوي. د زنجان د حسینیه اعظم د آزادارۍ دسته په ایران کې د امام حسین علیه السلام د آزادارۍ د تر ټولو سترې تجمع په توګه یادیږي چې د سید الشهدا د ګران ورور حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام په یاد او احترام کې جوړیږي او دغه ورځ د زنجان د محرم د آزادارۍ په کال هنداره کې یوم الابوالفضل او یوم العباس نومول شوی ده. په دغه جمعات کې د حسینی ازادارانو ستر تجمع هغه ته یو ځانګړی اعتبار وربخلی ده.
ګرانو مینوالو، په زنجان کې ډیر شایسته تاریخي کورونه موجود دي چې نن سبا د اوسېدو لپاره نه کارول کیږي. خانه ذوالفقاری ها د زنجان یو تاریخي خونه ده چې نن سبا په موزیم بدله شوې ده. د زنجان ذوالفقاری ودانۍ د دغه ولایت یو تاریخي جاذبه ګڼل کیږي چې د قاجار حکومت په وروستیو کې جوړه شوې ده. یاد ودانۍ د ذوالفقاری په اشرافي او نفوذ لرونکي کورنۍ پورې اړونده پاتې شوې ده. دغه تاریخي ودانۍ چې نن د زنجان ښار په پخوانی مرکزی سیمه کې پراته ده، له څو داخلي، بهرنۍ او له اداري برخو جوړه شوې او پخوا د زنجان د وخت د واکمن اداري دفتر و. نن سبا د دغه ودانۍ یوازې بهرنۍ برخه روغه پاتې ده چې د محمود ذوالفقاري په عمارت مشهوره ده. په زنجان کې د ذوالفقاري ودانۍ د معمارۍ سبک او سټایل د اروپا له ګوټیک ودانیو اخیستل شوی. البته د لرغوني ایران د معمارۍ دودونه هم پکې ساتل شوي او کارول شوي دي. په دغه ښار کې د خانه خدیوي او خانه وزیری په شان ځینې نور تاریخي ښارونه هم شته دي چې د معمارۍ په دغه طریقې او روده جوړ شوي دي. د ذوالفقاري تاریخي ودانۍ د 1600 او یا مربع کیلومترو په پراختیا سره یوه دوه چتیزه ودانۍ ده. د ودانۍ پورتنۍ طبقه د استوګنې لپاره وه او اداري او دفتري برخه یې لاندې وه. دغه ودانۍ پخوا یو مرکز ور حصار د استوګنې او اداري دفترونو دوه برخې او یو انګړ درلود. مرکزی دروازه ډیره شایسته و، خو نن سبا بیخی لمنځه تللې ده. د ودانۍ چت په شیروانی بڼه جوړ شوی او په خپل زمانه کې په زنجان کې د شیروانی چت لرونکو ودانیو له اولنیو نمونو څخه ګڼل کیږي. د ودانۍ د مرکزی برخې د پاسه یو روشندان دی چې په کلا فرنګي مشهور دی. په دغه ودانۍ کې د استعمال شویو سنگارونو په ټولګي کې د فلزو، خښتو، ګچو، کاڼو او ټایلونو تزئینات شامل دي چې زیاتره په جنوبي برخه کې لیدل کیږي. په دغې برخه کې د ډول ډول خښت لیدل کیږي چې په بیلابیلو سنگاري طرحو او ډیزاینونو سره تر سترګو کیږي.
نن سبا ذوالفقاري ودانۍ د زنجان د لرغون پیژندنې او د لرغونو مالګینو جسدونو په میوزیم بدله شوې ده. د زنجان میوزیم درې مختلفې برخې لري چې پکې له تاریخ نه مخکې برخه، تاریخي برخه او د اسلام د تاریخ برخه شامله ده. په دغو برخو کې په زنجان ولایت کې موندل شوي آثار لکه کلالي کاسې، د اوړو د ساتلو خمبې، زرینې کاشه یا ټایلونه او د مسو لوخي ساتل کیږي. خو د زنجان د میوزیم تر ټولو مهمه برخه د مالګینو سړیو په نامه د مومیایانو یا ممیز د ساتلو برخه ده چې تقریبا 40 کاله مخکې د چهره آباد کلی د مالګې په مادن کې وموندل شول. په دغه اکتشاف کې معلومه شوه چې په دغه ځای کې 15 مالګین جسدونه دفن شوی دي چې نن سبا په میوزیم کې ساتل کیږي. د چهره آباد د مالګینو سړیو لرغونواله 2350 کاله پخوا ته رسیږي. دغه مومیایي شوي جسدونه په دنیا کې کشف شوي تر ټولو مهم او ارزښناک آثار ګڼل کیږي. په موندل شوو مالګینو جسدونو کې درې سړي د هخامنشیانو په دوران او دو نور د ساسانیانو په پړاو پورې اړوند دي. د ویلو دا چې د زنجان ذوالفقاري کور د 1415 کال د کب د میاشتې په 15 نیټه د ایران د ملي آثارو په لړلیک کې ثبت شوی دی.
د ذوالفقاري کور په شاوخوا کې د مالیه موزیم او ودانۍ دیوان استیفا د زنجان ښار په تاریخي برخه کې واقع ده. د دارایی مالیه ودانۍ د وارتان، هوانسیان، پل آبکار او گابریل گورکیان په نومونو د قاجار پړاو د دریو ارمنی توکمه معمارانو د خلاقیت او نوښت تر تاثیر لاندې جوړه شوې ده. د دارایی ودانۍ اول د اداري ودانۍ په توګه کارول کېدله، خو څه موده پس د مالیه په اداري بدل شو او اوس هم د موزیم په توګه د خلکو لپاره خلاصه ده. دغه تاریخي ودانۍ له 1391 هجری لمریز کال څخه د زنجان د دودیزو هنرونو او لاسي صنایعو په موزیم بدله شوې ده. د دغه موزیم په نمایشي آثارو کې د قاجار پړاو، ډول ډول قلم وهلي مسی لوښي، د ډول ډول چاقوانو او تورې ګلیمونه، د مریو مصنوعات او موچنې شامل دي.
گرانو ملګرو، په زنجان ولایت کې پر تاریخي آثارو سربیره د ډول ډول غارونو په شان په زړه پورې طبیعي ښکارندې هم شته دي. نو راځئ چې د غارې کتلخور په نامه د زنجان د یو مشهور غار کتنې ته لاړ شو. غارې کتلخور هم د وچې او هم د اوبو غار دی چې د زنجان ښار نه 155 کیلومتره لرې د ګرماب په نامه کوچنی خار په خوا کې پروت دی. د دغه غار ډول په جوراسیک پړاو، یعنی په 120 میلیون کاله په خوا پورې اړوند دی. غار ته د ننوتو برخه 1400 میټره دهلیز لري چې چت یې ټیټ دی او 2 فرعي دهلیزونه هم لري. له فرعي دهلیزونو وروسته د 950 میټرو یو پراخ دالان دی چې په 250 میټری لارو سره دوام مومي او په یوې چړاهې له ختلو وروسته یو پراخ حال ته رسیږي. په کوچني شیشهیي حال کې دننه چې د حال په ستنو پورې نښتې دي، 1.8 میټره ژور کوهی دی چې احتمالا د غار د اوبو د وتلو د لارې په وجه جوړ شوی دی. کتلخور غار د بلورونو او قندیلونو د کیفیت او د طبقاتو د زیاتوالي او ښکلا له نظره د نړۍ د چونې یا آهک ړومبنی غار پیژندل شوی دی. د غار په ځینو برخو کې روس خټه او آیرن اکساید لرونکې خاورې لیدل کېدی شي. د کتلخور غار آهک یا چونه ډیره خالصه ده چې دا خپله د خار د ښکلا یو لامل دی، ځکه چې د آهک خالصوالی د هغو د شفافیت سبب کیږي او لقندیلونو د رڼا د تیرېدو سبب ګرځي. دا غار مختلفې برخې لري او ټولې برخې د مختلفو آهکي موادو د راغونډېدو نتیجه ده چې هر یو د هغه ورتوالي په وجه چې له یو څیز سره لري په دغو نومونو بلل کیږي. د دغه ښار له مهمو ځانګړتیاو څخه د سترو آهکي ستنو شتون ته اشاره کولی شو چې دغه ستنې د غار په ټینګولو کې رول لوبوي. کتلخور غار د جوړېدو په ابتدایي مراحلو کې په اوبو کې ډوب و چې د وخت په تیرېدو او د آب و هوا په بدلونونو سره پکې بدلون راغی. دا شان په دغه غار کې ګڼې طبقې جوړې شوې چې اوبو لاندنیو طبقو تنفذ وکړ او غار عملا د وچې په غار بدل شو. د غار په اطرافو کې د رڼو اوبو ګڼې چینې او ګڼې طبیعي سوړې هم د دغه غار ځانګړنې دي. له زنجان نه د ماهنشان په لاره کې هم د ایران یوه ځانګړې ښکارنده ده چې د تپههای اعلی داغ لار یا کوههای رنګي په نامه پیژندل کیږي. کوه بلقیس په 3300 میټره لوړوالي سره د دغې سیمې تر ټولو دنګ څوکه ده. په دغې سیمه کې د مادهاو د ژوند د آثارو له پیدا کېدو وروسته د دغه سیمه ماد نشان ونومولی شوه، خو د وخت په تیرېدو سره په ماه نشان بدله شوه. د دغې سیمې غرونه د ښایسته او حیرانوونکو رنګونو په وجه په رنګارنګ غرونو مشهور شوي دي. پخوا به ښځو د نوروز اختر په ورځو کې د خپلو کورونو د رنګ کولو لپاره دغه خاوره کاروله. د ماهنشان رنګي غرونه د سیل او سیاحت ډېرې جاذبې لري. ګڼ سیندونه، چینې، باغونه، د خوږو اوبو ستر تالابونه او د ښاپیری او جهیل د دغې سیمې ښایسته جاذبې ګڼل کیږي.
د ایران سیل د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته ورسېده. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او خوشحاله اوسئ.
هر کله
راشا
په نامه د هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د هر کله راشه د ګلبن ښایسته ګلانو او زړه ته رانږدې دوستانو په خپل درانه حضور کې زما فاطمی او زما د محترم همکار
عبدالمجید دورانی
لمینی او اخلاص ډک ګېډی ګېډی سلامونه او نیک هیلې ومني. خدای دې وکړي چې روغ جوړ د خوشحالۍ په جامو پټ خپل پروګرام یعنی هر کله راشه او ردو ته به ناست یاست. د مهربان او رحیم خدای منندو یو چې یو ځل بیا یې تاسو سره د مخاطب کېدو فرصت را په برخه کړه.
زه هم په خپل وار د خپلو ګرانو دوستانو په خدمت کې له مینې او اخلاص ډک سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. انشاءالله چې زموږ ملګری به روغ رمټ او تندرست وي
انشاءالله.
دوستانو، لکه څرنګه چې په تیر پروګرام کې مو په قرآن کریم کې د رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ځانګړتیاو په اړه در سره خبرې وکړې، نن هم په همدې ارتباط څو نورو ټکو ته اشاره کوو. تاسو ته به معلومه هم وي چې په دې وروستیو ورځو کې د ایران په ځینو ښارونو کې استعماری هیوادونو چې په سر کې امریکا ده د یوې میرمنې مړینه پلمه وګرځوله او بلواګانو ته یې لمنه ووهله. په داسې حال کې چې ایرانی چارواکو په ځلونو ویلي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او د تحقیقاتو له بشپړېدو وروسته به د هغو نتیجې خلکو ته اعلان کړي. خو د ایران او د اسلام و مسلمانانو قسم خوړلو دښمنانو له دغه وضعیته په ناوړه استفادې سره داسې کارونه تر سره کړل چې د خپلو بشري حقوقو ټولې ادعاګانې د نړیوالو لپاره یو ځل بیا روښانه کړي چې تش دروغ دي. نو زمونږ هم د واټساپ په ګروپ کې له خپلو دوستانو سره په موقته توګه اړیکه غوسه شوې ده چې ارتباط ټینګ شي، نو بیا به له خپلو دوستانو سره په تماس کې ووسو انشاءالله. دغه شان نورې ټولې ټولنیزې شبکې لکه فیسبوک او ټیلیګرام او انسټاګرام وغیرہ ټول بند دي، نو په دې وجه د ملګرو نه بخښنه غواړو. دلته یو لنډه شانده مکوو او بیا راځو ستاسو خدمت ته.
قدرمنو اوریدونکو د خپل تیرو خبرو چې په قران کریم کې د رسول الله مبارک ځانګړنو ته بیل شوی وو په دوام کې باید وایو چې د قران پاک د آیتونو څېړنې خې چې الهی نبیانو په خالص او یوازنې انګیزه سره د خدای پاک لپاره پاسون وکړ او هیڅ کله یې له نورو د انعام او اجر د اخستو تمه نه درلوده. په همدې اساس د خپل وخت قومونو او امتونو ته اعلان وکړ، موږ له تاسو هیڅ انعام او اجر نه غواړو او زموږ انعام د خدای په غاړه دی.
هو، ډېر ښه ټکی ته مو اشاره وکړه فاطمه خور. باید ووایو چې دا ټول د قرآن پاک د شعرا سورې په مختلفو آیتونو لکه 109، 120، 115، 114 او 118 آیتونو کې لوستلی شي. قرآن پاک همدغه موضوع د خدای د رسول په باب مطرح کوي، خو په دوو ځانګړو توپیرونو سره. ړومبی دا چې نورو نبیانو په خپله ویلي دي چې موږ له تاسو کوم اجر نه غواړو، خو خدای پیغمبر اکرم ته حکم ورکړ چې زما لخوا او زما په ژبه دغه شان خبره د خلکو په وړاندې مطرح کړي چې دغه هدف د قل یعنی ووایه په حکم سره پوره شو. او دویم دا چې د خدای د رسول بل خاص ځانګړنه په دې زمینه کې د پیغمبر اکرم د اهل بیت علیهم السلام د معدت عشق او دوستۍ غوښتنه ده، چې دغه مورد هم د خدای پاک په مستقیم حکم سره شوی. خدای پاک دغه شان فرمان د بل هیڅ یو پیغمبر لپاره نه دی صادر کړی، لکه څرنګه چې د قرآن پاک د شورا سورې په 23 آیت په یوې برخه کې راغلی دی: ووایه د خپل رسالت د تبلیغ لپاره له تاسو هیڅ اجر نه غواړم مگر له خپلو خپلوانو سره له دوستۍ او مودت پرته.
هو بالکل. او یو بل ځانګړنه پر پیغمبر اکرم د خدای پاک فرشتو او مؤمنانو درود او سلام لیږل دی. ماجد صاحب،
بالکل،
متعال خدای په قران پاک کې د پیغمبرانو په باب ډیر صفاتونه مطرح کوي او د هغوی د لوړ مقام او شخصیت په احترام کې او همدغه روده د رسول الله مبارک په حق له هم کارول شوی. خو په دې باب هم د پیغمبر اکرم بر ځان خاص ځانګړنه زلیږي او پاک خدای په یو وخت له فرشتو او مؤمنانو سره د اسلام پر ګران پیغمبر درود او سلام لیږي. د احزاب سورې په 15 آیت کې فرمایي چې ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. بېشکه پاک خدای د او د هغه فرشتې پر پیغمبر درود استوي. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی، تاسو هم پر هغه درود واستوئ او د هغه په وړاندې پوره تسلیم شئ.
بېشکه د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ځانګړنې لکه څرنګه چې مخکې مو هم اشاره کړې وه چې که د دنیا ټول مخلوقات په یو مخ کینی او د سمندرونو ټولې اوبه سیاهی شي، نو بیا هم د نبی مکرم او د هغه د پاک او اهل بیت علیهم السلام ځانګړنې نشي بیانولې. خو په لنډه توګه مو څو ټکو ته اشاره وکړه. فاطمه خور، که د خو خوي دلته به یو وړه شان د مو واخلو.
بیخي سمه ده،
بیا به راشو.
بیخي ډیره مننه کوو ماجد صاحب ستاسو له فرمایشاتو څخه. بیا دلته لکه څنګه چې رحمان بابا هم په دې باره کې فرمایي چې که صورت د محمد نه وای پیدا، پیدا کړی به خدای نوې دا دنیا، کل جهان د محمد په مخ پیدا شو. محمد دی د تمام جهان آوا، نبوت په محمد باندې تمام شو، نشته پس له محمده
انبیاء بے شکا.
نور حالا د محمد و په جهان کې چې بوی نه و د آدم او د حوا په صورت کې آخرین دی پیدا شوی په معنا کې اولین دی ترچا خدای مګنه بے شکا چې بنده دی نور کل واړه صفات پرشتیا کنبی دی کولی دی که آسی دی محمد دی ده همه وارو پیشوا چه دین د محمد دی قبول کری حبشی دی که فاسق دی که ترسا محمد د گمراهان و رهنما دی محمد د رندو د لاس اسا کرنا د پیروی د محمد ده کنه نشت په دنیا بلرانا محمد د بیچارو چارگر دی محمد د بیچارو چارگر دی محمد دی هر دردمند لره دوا زه رحمان د محمد د در خاک رو بیم که می خدای نکا لده دره جدا یا جدا
زه رحمان د محمد د در خاک رو بیم صلی الله علیه و آله و سلم او خدای دې د رحمان بابا په قبر باندې هم رحمتونه نازل کړي. ډېر ښکلي شعرونه دي د رحمان بابا او پر اختیا چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د گمراهانو راهنما او لارښوون کې دي. خدای تعالی د خپل پاک نبی لمخې ټول گمراهان هدایت کړي چې د استعمار پالو په دسیسو نه په امان کې وي او د اسلام او د اسلام د سوچه تعلیماتو پیروي خپل هدف او مقصد وګرځوي لکه چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پاک المسیح د کربلا په دښته کې د خپل نیکه له تعلیماتو په پیروي سره کوشش وکړي چې گمراهان وژغوري او د اسلام حقانیت نړیوالو ته سرګند کړي
ان شاء الله تعالی. ماجد صاحب ستاسو په دې خبره مې د حمزه بابا یو شعر زین ته راغله چې که خوخه دیوی خپلو دوستانو سره به یې شریک کړو.
بالکل بسم الله کې تاسو.
حمزه بابا وایي هغه سردار چې د جنت د شاه زلمو دی حسین کله لاحق د تورو غشو د نیزو دی حسین سر یې خپل ورکړ لاس یې ور نه کړو په لاس د یزید خدای گو بنا د لا اله الا هو د حسین.
ډیر ښه.
ای د دنیا تاریخ اوس خو لا فانی شوې ته هم ستا اننګو کې چې تل تل په ځلېدو د حسین چې عقلمند د جهان ټول ګوته په خوله دی ورته هغه سالار خو د اسلام د لیونو د حسین چې سپرلی کړلو په تکندو غرمو د زمیر پروت بے کفنه کربلا کې په غرمو د حسین انسانیت به ورته سر د نیاز خم لري تل روح په قالب کې د راتلونکو زمانو د حسین
روح په قالب کې د راتلونکو زمانو د حسین. ډیر ښه ډیر زبردست شعرونه او د حمزه بابا واقعا چې د غزل بابا دی ډیر زبردست شعرونه دي. حقیقتا چې تر څو چې دا نړۍ وي د حق او باطل په منځ کې د حسین علیه السلام قربانی داسې کر خراخ کله چې تر قیامت حق او باطل سره جلا کړل. فاطمی خور د ګران سلیمان بنیری صاحب چې په متحده عرب اماراتو کې اوسي یو ښکلی شعر لاسته راغې وایي چې یا خو زما زړه کې د مینې اثر پاتې نه دی یا خو ستا سترګو کې راښکون کې نظر پاتې نه دی روح مې کړه قبض ازرائیله پچا بار نشما روح مې کړه قبض ازرائیله پچا بار نشما هیڅ راکې توان د دې کاروان د سفر پاتې نه دی او یو غریبه او بل حالاتو څه تفریخ نه یو ګنی صاحبه مونږ نه علم هنر پاتې نه دی او مونږه د صبر ماده ختمه و همدا بکیده چې مو خوګواله اوس د ژوند د سمر پاتې نه دی د هاړ روژې نسم په اوخ کو ماتوم ی خدایا راکې نور صبر دراتلون کی اختر پاتې نه دی او لکه شبنم چې را تازه کړي هغه مړاوي ګلان کاش چې نصیبه تاکه هغه سحر پات نه ده او هس چې وخت د سلیمان د تللو دومره وشو کنه زما زړه کې د وصل صبر پات نه ده.
او ډیر ډیر مننه کو د سلیمان صاحب دغه ش شعر چې زموږ لاسته راغی، ان شاء الله تعالی چې زموږ سره همیشه اړیکې به ټینګې وي او خپل مطالب موږ ته راوستوي.
بالکل همداسې ده. د نورو ملګرو نه هم غواړو البته د واټساپ او انټرنیټ وغیرہ مشکلات چې حل شي نو ګران ملګري خپل مینه همیشه سرګندوي. خو زمونږ د طرف نه یو څه پاتې ده، زمونږ د طرف نه هم نه ده، بلکې حالات داسې دي چې انټرنیټ او دغه سیزونه بندي. نو راضی بل خیره، البته زمونږ ویب سایټ کتلی شي، زمونږ ویب سایټ هر ورځ اپډیټ کیږي parstoday.com/psk. هم نوی نوی تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او نور بیلابیل مطالب لکه کلتوري، مذهبي او داسې نور مطالب هم لوستلی شئ، هم یې اوریدلی شئ. د تیرو پروګرامونو آرشیو هلته شته چې له رادیو پرته د دنیا په هر ګوټ کې او هر وخت یې په ډیر ښه کیفیت سره ملګري اوریدلی شي. نو که د خوښه وي په تلو تلو کې به یو ځل بیا دغه یادونه وکړو چې هر کله چې د انټرنیټ د مشکل حل شو، زموږ اړیکه به بیا د مخکې په شان له ملګرو سره ټینګه شي او ملګري به هم کوي شي چې خپل خواږه خواږه پیغامونه او لیکنې، شعرونه وغیرہ مونږ ته راوستوي. نو فاطمه خور، وخت هم په ختمېدو دی را سره، او بخنه غواړو د ملګرو نه چې دغه دوی دا مطالب که دوی را لېږلې هم وي خو مونږ ته نه دي را رسېدلی او نه مو دي شامل کړی، نو په دې برانه خفه کیږي نه. او څنګه مې چې ووې چې هر کله چې دغه مشکل حل شو، یو ځل بیا به دغه اړیکه هم دغه په پخوانۍ مینه سره جاری ساتو
ان شاء الله تعالی. ماجد صاحب، زړه مو خونه کیږي چې له خپلو دوستانو له حضور مرخص شو او د غوی سره خدای پامانی وکړو. نو تاسو ویل چې پروګرام په ختمېدو دی، نو په همدې وجه موږ هم غواړو چې د خپلو دوستانو له حضور رخصت واخلو او د خدای پامانی په ویلو سره د هغوی له حضور اجازه غواړو.
د الله پامان. Thank you.